السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غواړی په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی د روان یو ساعت په لړکی ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن د ننګرهار ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. په څو شیبو کې به اسمت سروان دغه پروګرام پیلوي. تاسو هم کولی سئ په پروګرام کې برخه واخی، زنګ راووهی، اس ام اس راوستوئ یا هم ټلیفوني پیغامونه ثبت کړئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په ننګرهار کې د داعش ډلې شپږ تنه غړي نیول سوي دي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په منسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
ټاکل شوی وه موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
It's time to bring them home.
شغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غیس میاشې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 5000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس د محل په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلول وژل سوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلول په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلول وژل شوي دي.
شغلی خوژانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند وی په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سیبو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړی سوي دي. بلخو د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وی چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخون کې د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلول غشتل تیر شپه په مومن خیل سیمه کې پر عام سړک ماین ځای پر ځای کړی.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول وختل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د یې ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د پروان ولایت په شینور ولسوالۍ کې چارواکي وایي د وسلولو طالبانو د سرې قطعې یو غړی نیول سوی دی. د شینور ولسوال اکوګل محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دغه مشر عزیز محمد نومیږي چې امنیتي ځواکونو په درازګرد سیمه کې نیولی دی. شغلی محمدي وایي چې نیول سوي مشکوک کس د غوربند درې په ناامنیو کې لاس درلود. د ازادي راډیو خبریال وایي دغه دره د پروان ولایت له ناامنو سیمو ګڼل کېږي چې د وسلولو طالبانو فعالیتونه په کې محسوسېږي. د ایران د تیلو لېږدونکي کښتۍ د سعودي عربستان ساحل ته څیرمه د میزایلو په مشکوکو حملو کې وشتل سوې ده. د تیلو د لېږدونکي کښتۍ مالک وایي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لېږدونکي ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتر کې د کښتۍ د باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي احتمالا چې دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفتو ملي کمپنۍ بیا دولتي ټلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو وشتل سوې ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې، خو پیښه په داسې وخت کې چې په سیمه کې په وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د 35 کلن الماس بیگ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخه اخیستو ډډه وکړه. د هغه اشاره هغې ابتدایي محاکمې ته وه چې ټاکل سوی وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. د برنیچی مای سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر الماس بیگ اتمبایف په لګېدلو تورونو کې په 2013 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوفکایف نیول کې خوشی کولو تور شامل دی. اتمبایف چې وایي کوم غیر قانوني کار نه دی کړی که رسمن تورن سي په 15 کلن بند محکومېدلی سي. د هغه محاکمه تر روانې دوشنبې پورې وځنډول سوه. او د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکول سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د وروستیو دوو لسیزو د جګړې په ختمولو کې د ده د رول له کبله ورکړل سوه. د نوبل کمیټې دغه پریکړه نن په اوسلو کې اعلان کړله. ایتیوپیا او ایریتریا له 1998 میلادي کال څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکیچ یوه بله لسیزه هم په جدیت سره روان و، ځکه چې ایتیوپیا پر سرحد لانجه درلوده. وروسته له هغې چې ابی احمد د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې واک ته ورسید، سیاسی بندیانی خوش کړل. د ایریتریا له رهبر ایسایاس اف ویرکی سره د سرحدي لانجې د حل لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړله. احمد په ایتیوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي یې ښځې ټاکلې دي. په نورو برخو لکه طب، فزیک، کیمیا او ادبیاتو کې د نوبل د ښځنیو جایزو ګټونکي لا دمخه اعلان شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې ننګرهار ته څنګه د اسمت څارون ستاسو هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه ننګرهار ته څنګه د ننګرهار د کونړ، لغمان، لوګر، پکتیا ولایتونو او خیبردری ترمنس پروت دی. د ولایت 2020 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز جلال آباد شهر دی. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی او طبعا مسایل هم ډیر دي، ځکه نورې معرفي ته اړتیا نشته او خپل میلمه در پیشنم. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیاڼی نن زموږ میلمه دی. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم د ننګرهار په اړه پوښتنې او نظرونه راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. د افغان بي سیمه تسواتل شمیره مو اوس هم په خدمت کې ده. کولای شئ چې اس ام اس پرې راوستوي. همداراس د سکایپ آدرس هم درته اعلانوم. خو لومړی ښاغلی خوګیاڼی ته هرکلی وایم. خوګیاڼی صاحب، آواز می اوري؟ بله صاحب. بله صاحب، ډېره مننه. خوګیاڼی صاحب، کله انتخابات پیل کړل، لنډ زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په ننګرهار کې انتخابات څنګه تیر شول؟ آیا همغسې چې تاسو توقع درلود هغسې و که بند مرکزونه مو درلودل؟
مننه. په ننګرهار کې خوشبختانه چې ښه انتخاباتو ترسره کېدو یو ستر لامل د اړوندو ارګانونو ترمنځ ښه همغږي وه، چې په همدې له امله لومړی تقویتي پروسه چې دن لیکنې وه هغه ډېره ښه ترسره شوه. له هغې وروسته په ننګرهار کې 395 مرکزونه چې د رایه ورکولو دپاره په نښه شوي وو ټول پرانیستي وو. همداراز من 15 مرکزونه تړن درلودل په ننګرهار کې، خو دا مرکزونه موضوع امنیتی نه وه چې د نامې له امله تړل شوي وو. وړاندې په دې سیمو کې چې هغه حصاره، شیرزاد، اچین او لالپوره په شیراګام یو شمېر نورې ولسوالۍ وې، هلته امنیتي وجه دوه کاله وړاندې تقریبا د تهدید وړ وو. له همدې امله کومه ارزونه چې شوې وه دا مرکزونه تړل شوي وو، بیا هلته نوم لیکنه نه وه شوې. له همدې امله 15 مرکزونه زموږ په دې ټاکنو کې تړل شوي پاتې شو. خوشبختانه بیا هم په ننګرهار کې تر 2500 کسانو خلک را ووتل او د ولسمشریزو ټاکنو کې چې د هېواد په کچه دوهم ولایت راغی ګډون وکړو او رایې استعمال کړې. په تخنیکي برخه کې ځینې ستونزې وې چې هغه ټاکنو کمیشن پورې اړه لري، ولې په امنیتي برخه کې خوشبختانه داسې کومه لویه پېښه هم ونه شوه. ولې موږ یو څو توریستي حرکتونه ترسره شول، خو بیا هم زموږ خلکو په بېړاره باندې مرکزونو ته لاړل او رای اچونې بهیر کې ګډون وکړ.
بله خوږیانی صاحب، ستاسو له دې اوسنیو خبرو هم معلومیږي او دا راپورونه هم داسې ښیي چې په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی دی، علت یې څه دی؟
ننګرهار کې د تیر په توپیر یو څه نوي اقدامات پیل کړي. اقدامات دا دي چې اوس هغه سیمې چې نورې ولسوالۍ تحلیل کېدي په هماغو سیمو کې عملیات کېږي. په داسې وکړل چې عملیات ترسره شول، زموږ ځواکونه به له سیمو بېرته بهر کېدل او تلل به. ولې اوس د ننګرهار والي په رهبرۍ باندې پرېکړه عملیات ترسره کېږي، د هغې سیمو د ساتنو په خاطر باید ولسي همغږي لومړی رامنځته شي. د هغې وروسته کله چې عملیات ترسره کېږي، د عملیات پر مهال باید د پښتو سیمو د بېرته ساتنې په خاطر هلته کوشش ښه بېلګې د پرهار ولسوالۍ وه. د پرهار ولسوالۍ کې د پرهار والي په رهبرۍ باندې د ډنډور او ډنډورې پرېکړې وشوې چې هلته عملیات ترسره شي. کله چې عملیات ترسره شول، په ټولو پښتو سیمو کې کوشتې جوړې شوې او اوس په پښتره موږ تقریبا خلکو رائے واچول. همداراز دوهم ولسوالی آچین لیدلی وي چې بمونو مور وغورځول شوه، د کال په تحدید ډېر زیات و. څوک د لیدو د عملیات ترسره شول، تاسوکله له باد سره مخامخ شو. ولې په پښتنه په وروستۍ چې کوم عملیات پلان شول، ښه مدیریت یې وشو او د عملیات په ښه ډول ترسره شول. بالاخره موږ هلته هغه سیمې چې د هېڅ د پیل نه حرکت پیل کړی و هلته میاشتې وي، دا سیمې دوی له خفاش بېرته په خوشو سیمو کې تقریبا دیارلس خفاشه جوړې شوي دي او لا اوس هم کار ته روان دی. دوه بیزونه چې بېرته خپل همدغه کوشکې تقویه شي، هلته هم چارې روانې شوي دي. ولسونو سره یې وخه همغږي د ننګرهار ول له لورې شروع شوې ده. چارې ولسوالۍ ته خپله سفر کوي چې خلکو سره شکایت کوي. نو خلکو ملاتړ تر ټولو زیات مهم دی په خاطر باندې. متاسفانه چې بیا دغه ډول فشار په خلک پالیسیو باندې راځي، دوی له بېلابېلو طرفو څخه د نورو کوچنیو تورستي حرکتونو څخه په ښار کې ترسره کوي. ورسره ځینې نورې حلقې هم پېښو تبلیغات ترسره کوي او یو ډول وچ باندې یو تاثیر ورکوي. د دې لپاره هم پلان روان.
بله ډیره مننه خوږیانی صاحب، که خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. آواز مو ډیر واضح هم نه دی. یو اوریدونکی مو اتل له زابله پوښتنه کوي. دی وایي زما پوښتنه دا ده چې د ننګرهار د کومې ولسوالۍ نه داسې راپورونه وو چې پاکستاني او چینایي انجینران د دې سیمې د زورواکو په مرسته د قانونو غیر قانوني کیندنې کوي. آیا د دې مشکل د مخنیوي لپاره څه اقدام شوی دی او کنه؟
هم په لویه کې د قانون په برخه کې موږ هغه ډول ستونزې چې ستون لري او باید حل شي ورته په سمه توګه رسېدګي نه ده شوې. ولې په وروستیو کې د ننګرهار والي په رهبرۍ امنیتي ارګانونو ولسوالانو او د سیمې نورو همکارو مخاورو د دوی په مرسته باندې د غیر قانوني استخراج د ویستو مخنیوی تقریبا تر ډېره کچه پوره شوی او موضوع د قانوني برخې سره برابره شوې ده. په تخنیکي برخه کې چې کوم کسان په قانون کې کار کوي، تیر معلومات ځکه د یو قرارداد له مخې د قانون هغه کسان چې هغوی قرارداد اخیستی وي هلته کار کوي، نو دا موږ پورې ډېر تړاو نه لري. یو خصوصي سکتور پورې تړاو لري. یوازې د دوی قانوني تګ راتګ موضوع ده چې دوی په غیر قانوني توګه دلته تګ راتګ نه شي کوی، هغه زمینه برابرۍ کې ورته ولاغې. وروسته دا یو خصوصي سکتور دی، هغوی د خپل چارو د حوالې په خاطر باندې خپل کار ترسره کوي. لومړیتوب باید افغانانو ته ورکول شي.
بله صاحب، او زموږ یو بل اوریدونکی چې د هم د افغان بسیم داتا سواتل شمیرې له لارې پیغام راستولای غواړي چې پوه شي په ننګرهار کې داعش تر څه حده پورې فعالیت لري. دا خبره فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلې ده. نو په ننګرهار کې داعش ډله اوس په څه حالت کې ده؟
مننه داعش اوس یوازې تبلیغاتي او جګړې لپاتې شوی دی. دا جګړه اوس دوی د مخامخ توانمندۍ څخه لوېدلې ده. دوی تقریبا د مدورې سیمه خامخ جګړه نشي کولای. مخکې د ونه په یاسین هغه ولسوالي و چې د بمونو مور کې وغورځول شواله او همداراز هلته څو ځلې زموږ امنیتي ځواکونه عملیات سر کړل، ولې بیا هم له ننګونو سره مخ شول. خوشبختانه چې اوس د ښه مدیریت له امله د داعش حلقې ورځ تر بلې په ټولېدو کې دي. دوی ډېر محدودو سیمو کې دوی فعالیت لري، ولې لا هم د دوی لپاره زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي. هغه سیمو کې چې دوی فعالیت کوي هلته هم دوی باید له منځه یوړل شوي. په ټوله کې موږ ویلی شو چې د هغه ډول خطرات چې پخوا موږ د داعش څخه د ننګرهار په کچه درلودل، اوس هغه خطرات نشته دی. خو دوی هم پاتو سیمو کې چې کوم دوی فعالیت کوي هلته هم د له منځه وړلو په موخه باندې د یو ښه مدیریت له مخې د استفاره پلان شوی.
بله، یو بل اوریدونکی مو واشمه له زابل لیکي وایي، زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې خصوصا په ښار کې دننه چاودنې ډېرې کیږي؟ که څه هم په دې وروستیو څو ورځو کې به یو څه نوي شوي، لیکن دا خبره شته چې په ننګرهار کې خصوصا جلال آباد کې چاودنې ډېرې کیږي، د دې علت څه دی؟
متاسفانه چې جلال آباد ښار لکه څنګه چې جوړ شوی دی لکه پخوا هغه ډول نقشي وغه پټول کې به زه په لنډ کې وایم چې د ښاري نظم او د فارموږ هغه پلانونه چې باید د پخوانه ورته نیول شوي وو چې ښاري نظم مراد شي، د ښار د ګڼې ګوڼې له امله ښاري نظم نه مراد کېږي. دوهم، په ښار کې تقریبا د 50 حتی تر 100 موږ ویلی شو چې بېلابېلې ریکشاوې فعالیت لري. تقریبا د 12 ولایتونو خلک په دې ښار کې دي. همدالامل دی او په لوی کې په ولسوالیو کې په مخالفینو حلقې راتنګې شوي دي او دوی له بېلابېلو تخنیکونو څخه مخکمه یادونه وکړله. غواړي په ځینو ویالو یا ګلدانونو او یا په ځینو نورو عامه ځایونو کې دوی دغه ډول چاودونکي توکي چې د بوتلو څخه استفاده پکې کېږي یا پکې د نورو داسې توکو څخه چې حتی باور پرې نه شي، له دغه ډول تکتیکونو په استفادې باندې ځینې پېښې ترسره کوي. دا چاودنې خل تاوانونه ځانې ځایونه نه اړوي، ولې تاوان دا دی چې یو ویره یو شی خپرېږي. د دې د مخنیوي په خاطر باندې وړاندې هم موږ په تېره اونۍ کې یوه شبکه نیولې وه، له هغې وړاندې هم موږ د ملي امنیت سیاست په دې برخه کې ډېر فعاله دی. هغوی د دې فعاله شبکې ونیولې، په دې برخه کې ډېر کموالی راغلی دی. موږ هیله مند
یو شبکه معلومه شوه چې د چا وه، له چا سره ارتباط درلود.
تو اکثرې داعش سورسي ډلې پورې تړاو لري، ځینې نورې حلقې هم شته دی. خو زموږ باور په دې دی، په دې ټینګار کېږي چې موږ په ولسوالیو کې مخالفین په ښه توګه وځپو، ځکه اکثره دوی تقویه د ولسوالیو څخه پلانونه جوړېږي، تقویه کېږي او د فخار کې ځینې پېښ ترسره کېږي. ولسوالیو کې په ښه توګه موږ ښه مدیریت له مخې دوی له منځه یوسو، فخار کې دوی بیا پېښې نشي کولی. ځکه وخت په وخت موږ فخار چې د ولسوالیو د عملیات تاثیر کتلی دی. زه سر خود ولسوالۍ چپرهار ولسوالۍ او عبدالرز نږدې نورې ولسوالۍ چې د بسترې ځینې مربوطات هلته عملیات ترسره شوي، پلټنې ترسره شوي دي، فخار ډېر مثبت تاثیر کړی. دا یو ښه تجربه ده او موږ غواړو چې په ولسوالۍ کې مخالفین وځپو، فخار کې قدرت اسانه.
درست، ډېره مننه. خپلواک صافی، مخ تر دې چې د اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کوم، د افغان بي سیم داتا سوات له شمیرې له لارې د دوی را رسیدلی پیغام به ولولم. خپلواک صافی لیکي وایي، د لغمان له الیشینګ څخه دا پیغام لیکمه، وایي د لغمان او جلال آباد ته د سروبي څخه راغلي د برښنا ستونزه به کله حل شي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. دام یو لوی د وخت مسئولینو د نامسئول چلن له امله د برېښنا لن په هغه سیمو راغځول شوي دي چې ډېر حاکمیت پرې نشته. د ننګرهار په ساحه کې موږ کامل مسئولیت لرو که چېرته کومه ستونزه راپیدا کېږي. موږ هر مهال مستګي کړي ستونزه مو حل کړي. متاسفانه چې دا ستونزه اکثر د لغمان او یا هم د کابل په مربوطه کېږي. ننګرهار والی همدا له دې سره زه خبرې کوم، په مرکز کې دی پلان کې چې د صاحب جمهور رئیس او نورو لوړپوړو مشرانو سره په ځینو خاصو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي، چې یو موضوع پکې د برېښنا ستونزې اساسي حل هم دی. موږ هڅه کوو چې په داسې یو پلان له مخې چې موږ د برېښنا ټول واک په خپل واک کې ولرو، دغه ډول سوالي حرکتونه وژغورل شو او دې لپاره یو کار پکار دی اساسي او نگرهار والی پی کار کې وی ولی مخکر دي چې موږ نتیجې ته ونرسېږو ګونه غواړي چې خلکو سره یو څه په خوا په څیر ژبنې شریک شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته د ټلیفون له لارې نوبت ورکړو او ورته وایو چې تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی زموږ میلمه دی. که د ننګرهار په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق آزادي راډیو واوري. وسم د ټلیفون شمیرې اعلانوم 0992235540، بل شمیره د 0923255 او ک انټرنیټ لری زموږ د سکایپ ته د radio.azadi.afghanbisima.tasawa شمیره مهم په خدمت کې ده. پیغامونه پرې راوستوي. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. عبد الله ګل خبر کوم، خوست ولایت نه.
مهرباني کوي عبد الله ګل صاحب.
پښتنه کوم وایم صاحب، نه دا غدا چې اول د تخره اغلاس وایو او بل دا چې د پچرګام ولسوالۍ خلکو د پاره چې د دایښ په جنگ کې دوی کوم وزپل شول او کورونه وسوځول شول، سمنه لوټ شولې، هغه د پاره چې کومې روپۍ راغلي هغه روپۍ خو د پچرګام ولس بل خصوص د پچیر ولس خلکو ته یو روپۍ نه ملاو شوی او دوی اوس تر اوسه پورې په هماغه ستونزو کې کړي کې کورونه سوځېدلي دي. تاسو کولی شئ چې هغه نږدې نه کته هم شي، دوی څوک لیږلی هم شي، نو چا ته دغه رسېدلي نه دي. او بله دا چې د پچرګام ولسوالۍ هغه سړک چې خام پاتې دی، ډېرې ژمنې مونږ سره وشوې خو تر عملي کېدو یې مونږ اوسه پورې څه ونه کتل چې دا سړک دوی ولې نه پخوي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نعمتالله توخم د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ څخه سلام. تاسو ته وایم چې یو څه پوښتنه لرم.
مهرباني کوئ.
دلی په ننګرهار ولایت د خدي ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو سیمه ده. تقریبا دلته د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دا د نارنجانو غټ او زیات د انتهاجات فارمونه ول چې هغه زموږ اوسټول غاسمې لاندې کړی دی. چاته کې کورونه جوړ کړي، چاته ځانه پړي جوړ کړي، دې مکمله توګه باندې دولتیز نه کوي نیول شوی ده. دا هغه درګردور لپاره ولایتي اداره څه پلان لري دا بیرته نشي کولای رانتي. زم په پښتنه مې درک دا د علاوه د بیسودو کل پول چې جوړ شوی دی، اول خدای پول ډیر فراد جوړ شوی او بیا هغه سړی فکر کوم وینولو دا هغه باره کې معلومات کرا کې راته. او د دې پول دواړو غاړو تقریبا 40 یا 50 متر خام سړک ده چې هغه نه پخېږي او اکثر خلک په دې سړک باندې روان دي. نو کافي رسم دې لارې کې جوړیږي، دې لپاره کې دې سهاله ځلې وکړي.
ډیر مننه. کور ودان عنایت الله صاحب، بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدونکو ته به ورشو، تاسو خبري وکړئ. آزادي راډیو خبري وکړئ. وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلام تا ته او درن ولی صاحب کوم په دې کې روز اوږه
سلامات اوسې. مهرباني کوي.
مننه کوم محمد علي ته څنګه مزه زابل ولایت امریکا ولې ده د محترم او څخ انسه څخ د پښتنه د چي سلام د فعالیت کول غرار ولا چې کوي او د افغانستان په نور ولایتو کې هم د ګرځې
بله. تاسو اواز ډیر واضح نه دی متاسفانه. په خبرو خو دې زنه شم پوکه خو غنی سه پوښتوي وي جواب درک ډیر مننه له تاسو اوریدونکو. وستو شی به صبر وکي چې خو غنی صاحب تاسو پوښتنو ته جواب وای. مهرباني کوي خو غنی صاحب.
مننه عبد الله ګل دور چې و د پچراګام د خلکو سره چې قرباني ورکړي وي جګړې ځپلې وه. دوی سره په څو مرحلو کې مرستې وشوې. لومړی خو دا و چې کله هلته ولسي اردو جذبېده، ولسي پاڅون کوونکي جذبېده، همدیسي ځوانان د خپلو سیمو تفلې په خطر باندې په پراخ کچه ضبط کول او دوی ته میاشتنۍ تنخواهې هم ورکول کېدې او د خپلو سیمو امنیت په دوهم قدم کې دوی سره په پراخه کچه باندې د کډوالو ادارې په چوکاټ کې بېلابېلې مرستې وشوې. د جمهور رئیس ځانګړي یو ځانګړي حکم لمخې ځانګړي بودیجه افغانی د پشرغان خلکو ته ځانګړی شوی تر څو دوی سره د کورونو یا نور برخو استفاده کوي نغه مرسته وشوه. دغه مرسته اختلافات هلته په پشرغان ولسوالۍ کې د قومونو نور خلکو ترمنځ را پیدا شوه، هغه کم تر درآمده چې وو د هغې د اصلاح په خاطر باندې هم د پشرغان د خلکو په منځرتو باندې هلته کمیټې جوړې شوې. هغه مرسته تر ډېره کچه پورې په شفاف ډول خلکو ته رسېدلې ده. د ولسوال صاحب او نورو رهبري هلته پکې وه، یو چک ورکول کېدو، نغدې پیسې چا ته ورته کول شوې، نو مرسته شوې ده. ولې زموږ خلک ډېرې مرسته اړتیا لري؟ هغه مرسته چې پشرغان خلکو سره شوې لا هم بسنده کوي. زموږ هم حکم دا دی چې څومره ډېر کېدای شي پشرغان ولسوالۍ خلکو سره مرسته ترسره شي. نتلا ورور د تلخیلو سیمه کې د ځینې غصب شوو ځمکو په اړه یادونه وکړله. نوي پلان باید موږ ولرو چې حکومت د غصب د مخنیوي په برخه کې جدي دی. تر اوسه پورې ډېری سیمو کې غصب شوي ځمکې بېرته ترلاسه شوي دي، هغه که د خلکو وي خلکو ته سپارل شوي دي او که د حکومت وي عملاً پرې حکومتي ګټه اخیستل شوې ده. عبدالخیلو او همدارنګه صدوق قسم آباد او دغه نورو سیمو کې اکثره ځمکې رښتیا هم غصب شوي دي. دولتي ځمکې دي، هلته حکومت پوره پلانونه لري، هم د ښارګوټ دپاره هم د نورو چارو دپاره. هېڅ ځمکه چې هغه حکومتي وي شخصي کسانو ته چې هغه د غاصبینو په نوم دي نه پاتې کېږي. د بېسودو دویم پل موضوع دوی یادونه وکړله. دا د دې پل چارې هغه ډول چې باید موږ ته وسپارل شي لا بشپړې نه وي، ولې چون د روژې د اختر مبارک شپې ورځې راغلي، ګرهار والي پلان دا و چې خلکو ته سهولتونه برابر شي. نو مخکې تر دې چې وګي په رسمي ډول ګټې اخیستل، تو څو د پل د خلکو پر مخ پرانیستو تر څو د اختر په شپو ورځو پاتې وو. د بېسودو او عبدالخیلو کوم سړک چې دا منظور شوی تقریبا د 1,500,000,000 افغانیو په شاوخوا بودجه ورځانګړې شوې ده. چې په دې بودجه کې خپله د بېسودو پل دواړو غاړو سړکونه چې په لږ اندازه دي دا هم پکې دي. یو د بېسودو پل کوم ځایونه چې نیمګړي وي هغه به هم بشپړېږي او خلکو ته په معیاري ډول ګټه اخیستل. محمد صادق پور پوښتنه وکړه، رښتیا هم زه پکې نه شم د دوی د رایش په اړه پوښتنه کوله.
بله داش په اړه تاسو مخکې خبري وکړې. او یو اوریدونکي نوم یې روسي محمد صابر د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ څخه لیکي، وایي زما پوښتنه دا ده چې په دې ولسوالۍ کې پاکستان خلکو ته خپل شناختي کارتونه ویشي، ولې مخه نه نیسي؟ متاسفانه
محمد صادق پور، دوه ډوله موضوع ته لرو، یو مستند موضوعات لرو، یو افواهات او تور موضوعات لرو. تر اوسه پورې موږ په ټول سبان هڅه کړې چې دغه ډول تبلیغات کوو، مستند اسناد ترلاسه کړو، اما متاسفانه د دې ورور په ګډون باندې تر اوسه هېڅ مرسته نه ده کړې چې موږ دا اسناد ترلاسه کړو. موږ په دې اړه نهایي اقدامات وکړو. نو زه ویلی شم چې تر اوسه پورې کوم خاص څه نشته دی. یو ویرا او تبلیغات په دې برخه کې شته دی چې موږ ډېر دقت سره ورته ځیر یو. هېڅکله به اجازه ورنه کړو چې دغه ډول حرکات چې زموږ د وطن او د سیمې په زیان وي.
یو بل اوریدونکی مو ریحان کوچای وایي، وایي له مومندرې ولسوالۍ څخه پیغام لیکم، وایي په مومندرې او بټیکوټ ولسوالیو کې کوچانو سره د محلي زورواکانو لخوا ظلم کیږي، حکومت ولې غم نه خوري؟ دی وایي د خدای لپاره زموږ ژغ واوري، دوی ته څه وایست؟
رښتیا هم په مومندري او بټیکوټ کې زه په خاص ډول ویلی شم چې هلته کوچي ورونه میشت دي، دوی کاملا نورو خلکو ته ورکول کېږي. کوچو ته هم د ادارې حتی د کمپنۍ ته ورکول شي. متاسفانه چې د دوی په منځ کې ځینې داسې حرکات وشول چې ځینې بې اعتبارې رامنځته کړې. زه مثال په ډول ویلی شم چې د کوچیانو په وطن کې هلته موږ ولسي پاتن کوونکي ځای پر ځای کړي ول او د سیمې امنیت نیولی او د کوچیانو په لباسونو کې د کوچیانو د کورونو څخه دوی په امنیتي پوښتو ځینې دورستي حرکات ترسره کړل. عکس العمل خامخا ترسره کېږي. موږ په څو ځلې د کوچي مشرانو سره ناستې کړي دي. هاته مو دا ده چې دوی په خپل سیمو کې مخالفت ځای ورنه کوي او هغه کسان چې د دوی په مرز کې یا د دوی د کورنۍ غړي دي هغه په دې قانون کې دغه ډول حرکات لړه وي تر څو په دوی حل خیرات نه شي او هغه قانون چې سخترین دی په دوی حداقل په همغږۍ سره ترسره شي.
بله صاحب، اوس به بیا وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني.
سلام سر. سلام علیکم.
خوشحاله اوسئ. مهرباني کوئ. صحیح. سلامونه کافی دي همدومره راضی هستی موضوع ته.
سلام سر.
بله غږ مو راځي.
پښتنه په دې ډول ده چې د بازې کالینګراد کې کومې د امن ولسوالۍ ته چې کوم کډوال لیدل شوي دي د دې په باره کې ولایتي اداره د زده کړې همدارنګه د روغتیایي خوړو په اقدام کې کوم کار کړی دی او کنه دی کړی چې کوم کډوال د بازې د امن ولسوالۍ څخه د زیرمې ته لاندي.
صحیح، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مننه کوم. محمد انیس الحامی هم کابل ولایت نه اړیکه لري.
سلامت اوسئ. مهرباني.
ما زما پوښتنه د محترم وزیر صاحب څخه همدا وله چې من په ننګرهار ولایت کښې چې کومه مرکزي لګیا ده هغه لګیا کې یوازې د ننګرهار زده کوونکي کولی شي داخله وکړي، آیا که د نور ولایتونو زده کوونکي هم کولی شي داخله وکړي؟
صحیح. کوردی ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني.
نجیبولا هم د ننګرهار ولایت څخه.
ښه صاحب،
زموږ د والي صاحب څخه دغه پوښتنه ده که نه، دغلته په دې 2013 کال کښې چې کوم د عشق پروګرام را پیدا کړ په افغانستان کښې د شینوارو شپږلو څلۍ ټولې وځپه چې دغه کورونه یې وران کړ، دلته خو یې موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې، ځکه مکتبونه وران شو، لیسې وران شو، کلینیکونه وران شو. پوه شي؟
بله بله. نو اوس پوښتنه مو څه ده؟ ښه،
پوښتنه من دا ده چې د دې د سازمان لپاره کوم پروګرام شته که نه؟
کور دې ودان. یو بل اورېدونکی مخلو، بیا به ښاغلی خوږیاڼی ځواب ووایي. مهرباني کوئ. مهرباني، خبرې وکړئ. خیر، خبرې ونه کړې، ور به شو خوږیاڼي صاحب ته. خوږیاڼی صاحب، مهرباني وکړئ، ستاسو نوبت دی.
ډېره مننه. لکه ورور چې مخکې یادونه وکړله چې هغه کورنۍ کښې له کډوالۍ راستنې شوې د دې لپاره کوم پلانونه شته دی، زموږ د کډوالو ادارې په چوکاټ کښې همدا اوس د غالیو اوبدلو او نورو حرفوي برخو کښې تقریبا 4000 کسانو ته فرصتونه برابر شوي چې هم کاروبار وشي او هم ورته کاري زمینه برابره شي او هم زده کړې وشي. د دې تر څنګ د کډوالو سره کافي مرستې کله چې دوی راستنېږي هېواد ته د بېلابېلو مرستندویه ادارو له لوري د کډوالو ادارې سره په همغږۍ مرستې ترسره کېږي. نو د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کښې هم ورته فني او حرفوي زده کړې د کډوالو لپاره لرو. د دوی لپاره ځانګړي خرګوټي په نښه شوي دي چې هغه به هم دوی ته د مېشتېدو په موخه ورکول کېږي، توضیح کېږي به. تر څنګ یې یو شمېر خرګوټي د دوست هېواد هندوستان او د نورو هېوادونو په همکارۍ باندې دوی لپاره د استوګنې نمرې هلته جوړېږي، د هغې څخه هم خلاص کېږي. یعنې په ټوله کښې زموږ په هغه کورنیو چې دوی اوس مهال په کډوالۍ کښې ژوند کوي، زموږ هیله دا ده چې دوی راشي په خپل وطن کښې مېشت شي، دوی لپاره سهولتونه هم برابرېږي او هم هغه پانګونه چې دوی په نورو هېوادونو کړې په خپل هېواد کښې وکړي، دوی امنیت ساتل. دوهم موضوع الحاد کور د لیلیه په اړه یادونه وکړله، لکه څنګه چې ننګرهار پوهنتون دا په ننګرهار کښې دی، ولې یوازې د ننګرهار نه دی، دا د ټولو افغانانو ده چې هغه د هېواد په هره سیمه کښې دي. همدغه ډول لیلیه هم یو معیار ورته ټاکل شوی دی، د همدغه معیار له مخې هغه سیمې چې هغوی هغه کسان چې هغوی د لیلیه شرایط په کتو سره هغوی ته لیلیه ورکول کېږي هغه د ښاري شینوارو ته واقعا دوی رښتیا هم ډېرې قربانۍ ورکړي او د داعش هغه سخت وحشتونه زموږ د شینوارو عزیزانو وزغمل. خوشبخته ده چې د جلسان جمهور رئیس او د مرکزي ادارې ځانګړې پاملرنه شته دی، ورستیو کې د 225 میلیون افغانیو په ارزښت باندې هلته بېلابېلې پروژې په بند نیول شوي دي چې عملا د ډېری پروژو د عملي کولو چارې روان شوي دي. مسجدونه په دې کې شته دی، دوی دپاره د غنیزې پروژې شته، استنادي دیوالونه شته دي. هغه پروژې چې هم پکې د دې شوارو د ولسونو ځوانانو ته او نورو ته کار زمینه برابرېږي او هم دوی ته د آبادۍ چارې ترسره کوي. شوارو ته ځانګړې پاملرنه عملا پیل شوې ده. اوس مهال
بله صاحب ډېره مننه. خوږیانی صاحب په سر کې مې ویل چې ننګرهار یو ګڼ نفوسه ولایت دی او مسایل هم ډېر دي، نو پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي، نو که لنډ لنډ ځواب ووایست. ډېرې زیاتې پوښتنې راغلي دي. حکیم احمدزی وایي د موقتو کورونو کتابچې تر کومه وخته اعتبار لري؟ ضیا نورستانی بیا وایي چې د درونټې د برېښنا بند په یوه برخه کې د استنادي دیوال کار شروع دی او ډېر رو پر مخ سي چې دا ولي حتی په هفته کې کمې ورځې کار پرې کیشي. احمد لودین د جلال آباد ښار څخه لیکي وای په ښار کې کراچي پلورونکو زیات مشکل جوړ کړی دی، وای ستونزې یې زیاتې کړي دي. نورې پوښتنې نه مطرح کوم چې بیا هیرې نه شي، اول دغو ته ځواب وایست.
موږ څو پروسې لرو کورونه خرڅ شوي دي، ځمکې خرڅ شوي دي، عرفي قواله ورکول شوي ده. په دې خاطر باندې چې دا قانوني شي موږ په څو مرحلو کې خلکو ته د جلسم ته ګورئ د حکم پر اساس باندې د قانوني اسناد ورکول کېږي. لومړي پلاو کې هغه موقت اسناد چې دا یوه مرستندویه اداره ده د هغې په همکارۍ باندې دا راجر کېږي او موقت اسناد ورکول کېږي. دا پروسه ډېر زر دوهم یا وروستي پړاو ته کېږي. استرالی دیوال پر زړه پرشم ته بریښنا په کوم رپټونه ما سی ونه خسته
دی وای چې درونټه دی درونټه بند په یو برخه کې وای د استنادي دیوال کار شروع دی خو ورو په مخ سی.
نو ما زړه سره یاداش کړ مشران سره به شریک وو او اړوند ادارو سره به شریک وو ګورو چې څه مشکل لري زړه په دې اړه معلومات ولرم. همدارنګه د کراچي په اړه هم ورو یادونه وکړل چې په ښار کې کراچي ډیری زیات کله هم چې قانون تطبیقیږي خلک عکس العمل ښیي چې کراچې ونانو قانون تطبیقیږي. په ټوله کې په ښار کې بې نظمي د همدغه کراچې ونانو رکشوانانو نورو له لوري ثبته شوې ده چې اوس عملا تېره اونۍ کې د ښار نظم کمیسیون باس د ننګرهار والي په شرې درلودله چې د پلانونه نیول شوي دي، تمه ده چې په تطبیق سره یې په ښار کې نظم راوستي.
بله صاحب، یو بل اوریدونکی مو له خوست څخه عارف الله وطنیار لیکي وای په ننګرهار کې د افغانیو د چلشت مسله حل نشوه، ولې کله به د افغانۍ هلته رواجی شي؟ مهرباني.
په ځانګړي ډول د کلدارو د مخنیوي په برخه کې اقدامات وو. دا یوازې یوه ملي روحیې له مخې د دې چلند یا د کلدارو د مخنیوي د برخه کې اقدامات کېدای شي او په ټوله کې دا یو اقتصادي موضوع ده. مرکزي کچه دو موضوعات ته چې هم د کلدارو هم د سیمکارتونو موضوع ده، د دې خپل سرو سیمکارتونو چې ترتیږي غیر قانوني، دغه دواړو موضوعاتو لپاره په مرکزي کچه کار روان دی. دا موضوع موږ تر کچې لوړه ده او کوم قانوني لاره هم موږ سره نه وه چې موږ په دې برخه کې اقدامات ترسره کړو. مرکز ته وړاندې کړي چې تمه کېدای شي نه درستم لارښوونه یې موږ ته وکړي اقدامات.
بله کریم شایده د غزنی له مقوره لیکي وایي زما پوښتنه د ننګرهار د ځنګلونو او قانونو په اړه ده چې آیا دا ملي شتمني اوس هم په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي که یې مخه نیول شوې ده؟ تاسو مخکې د قانونو خبره وکړه، خو د ځنګلونو په اړه مو څه نه دي ویلي. مهرباني وکړئ که د ځنګلونو په اړه لنډ معلومات ورکړئ.
تر خپل توانه پر چې د ولایتي ادارې په واک کې د ځنګلونو د مخنیوي او حتی د خزینو سیمو کې د کرنې ادارې په چوکاټ کې د ځنګلونو بیا راژوندي کولو په خاطر باندې اقداماتو لړۍ پیل کړې ده. سړېره کچه د قاچاقو مخنیوی شوی دی، ولې موږ په مطلق ډول نه ردوو چې کوم دي اوس هم ځنګلونه په ځینو سیمو کې قاچاقي ډول باندې نه وهل کېږي وړل کېږي. به خو حتی روانه ده چې موږ ځنګلونه وساتو، کوم ځنګلونه چې تخریب شوي دي هغه بیا راژوندي کړو او په دې برخه کې اقدامات وشي.
بله صاحب، اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسي. 0909 203 1540 او 0928 1525 شمیرې مو په خدمت کې دي. مهرباني کوي.
سلام علیکم ورو رخی جوړی.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
یار محمد د ننګرهار چې نول سوال نه.
ښه صاحب، یار محمد صاحب مهرباني.
نیاز محمد د ورور دغه مشکل له زمنګ د اویزو د حکومت ولې دومره پاتې د پاکستان اویزو راغله د کنسولګری د پاکستان چې هر اویزا په 15,000 روپۍ باندې والا کیږي.
بله، څوک له تاسو نه 15,000 روپۍ غواړي؟
موږ هغه هر ارګان چې راشي هلته هغه ارګان غواړي. مطلب جالو کې زنانه بې عزته، مطلب که د دې نه دغه ویزو چې بندې شي نو موږ خوشحاله یو، خو ډېره بې عزتي او دغه روان دی. غریبو غړي غریبو خلکو آواز بالکل څوک نه اوري، او مطلب مریضانه پراته دي، تاسو به نږدې نه راشي غسیبه وګورئ.
صحیح. البته دی ویزو که ستاسو منظوري سرحد سعادت له کونړ هم لیکلي دي چې وایي د ویزو د مشکل د حل لپاره ولایتي ادارې کوم اقدامات کړي دي. ښه، بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. نبیولا زابلای دا وخلا غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم له خجانی څخه د یو پښتون د تای څخه مطرحم کې خیر ده. پلان کې هم چې په ننګرهار کې ننګرهاریانو ته داسې مریضانو ته د افغانستان د پاکستان کوزنګری مزاحمت کوي او یې پر خپل وخت مریضانو ته نه ورکوي. آیا خجانی صاحب تاسو په دې اړه اقدام کړی ده؟ کوي کنه؟ مننه.
صحیح، مننه. بل اوریدونکو لرو؟ تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. شفیق الله شینواری ما د لوګر ولایت نه.
مهرباني کوي شینواری صاحب.
او ولی صاحب نه مدا غوښتنه ده چې موږ د غنی خیلو سرک ته یو څه لفظ ته کارته موږ سره دوه وعده وکړي. او شپږ سوالو سرک ده، دا سرک دونه جوړي او دروغ وعده را سره وګړو. بیرته بیرته پات شو روان شو. بل دا و چې موږ ما دې نه روچ کړو ټول بوټي ورته موچو او دغه پښتنه هم تر کړه والي صاحب نه نور حوالات افارم.
صحیح ده، خوشاله اوسې. مننه. بل اوریدونکو لرو؟ تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران شاهزاده نازنه يم د کونړ ولایت نه، تاسو درنو مل مت خپل سلامونه وړاندې کوم. او د سلام نه وروسته مې غوښتنه ده د ګرانه څو د تېما د تاسو راډیو سره په دې اړه کې معلومات شریک کړل، او د شمشاد رادیو سره. زه د خوګیانی صاحب نه دا غوښتنه کوم چې دغه د کونړ ولایت والي صاحب محترم او دغه چارواکو سره په چیرته دما خبره شریکه کړي. ګرانه، دلته په 200 مترې د ولایت کې دغه د نفت ګاز ټانکرې دي، د ځمکې په سر یې لګولې دي چې هر ټانکر 50-60 ټنه ګاز غواړي. شرایط زمونږ انقلابي دي، دغه شان حالات دي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته که دې باندې یو مرمۍ ثابت کړي، نو د یو تجار د ګټې په خاطر باندې ډېر عوامو ته دلته یو قتل عام به منځ راشي. د سړک په سر باندې لګولي ګرانه څو د تېما تاسو ته کو اندر شان د نشاراتو ټانکرې دي، شپږ دانې ټانکرې دي، نفت ګاز دي، او هته ټانکرې د تیلو دي چې دا په 200 مترې کې د ولایت ګرد چاپېر پراتې دي. نه پوهېږم چې دولت ولې زما په دې پیشنهاد باندې سترګې پټوي او غوږونه کڼوي. نو د محترم وین صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د کونړ محترم والي سره تماس ونیسي او د دغه
ډېره مننه. سلامت اوسې. تاسو پخوا هم دا موضوع یاده کړې وه. بل اوریدونکی لرو؟ بیا به خوګیانی صاحب ځواب ووایي. مهرباني کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جلال آباد ښار نه پوښتنه هم دا ده کاروان ته چې دا یو کال کېږي جلال آباد ښار په جویافت سیمه کې ځمکه پارک افتتاح شوی کاروان ته، ولیکن کار پرې بند ده. پوښتنه هم د خوګیانی صاحب
نه زده. صحیح، ډیره زیاته مننه. لټول اوریدونکو منندوی، خوګیانی صاحب مهرباني کوي، هر یو ته لاند لاند ځواب وایست.
مننه. زه غواړم چې د ورسته پښتنې پهل کوم جویاس کې کوم پارک ملي امنیت ته تیر مده د کوم لړۍ پهل شي و دا پارک د یو ان هابیټات له خوا نه جوړیږي. په سیمه کې ځینې کورونه هم چې په خطر شوی سیم باندې جوړ شوی و اغه نړول شوی وو او دوی بیا ذکر یو هابیتات تا او دغه یو مرسته ساده ولده چې باید ولسکل کو تجان و نه وړي. نو یو څه پروسه سست شوی وو او ورته کی حقوق راځي شوی د دې بنا پروسه دې شوی او مې د چې زر کار په شروع شو او دغه فارګټ اخیستل د وسپار شي. کنر موضوع کنر پوری اړه لري د شوارو کمرو شنوار ورور زنګ کړه او د خلکو د سړک په اړه موږ دوه یو نه وړاندې د خلکو پاتر لودو پر سفر کې نگرار والی خلکو سره د ټولټ شاورې داري د رئیس تجمن لمخي خبر شریک کو چې سړک په دغه منظور شوی دا او تمه ده چې پنځه تیر اسن کې موږ د کار شاهدان اوسېګو غواړم چې د ویزو موضوع په اړه لږ وضاحت ورکم. په ډیپلوماټیکو اصول لمخ بالمثل عمل کې که پاکستان کې یا موږ پاکستانیانو ته زموږ سفارت یا زموږ قونسلګري چې کومې دي هغوی لس ویزې ورکوي. د پاکستان قونسلګري په ننګرهار کې حق لري چې موږ څومره ویزې راکړي یعنې هماغومره ویزې بېرته موږ ته راکړي. کوم سهولتونه چې موږ په پاکستان کې برابر کړي دي یعنی موږ په دې فشار نشو راوړلی چې دوی باید موږ ته یو نیم زر تر دوه زرو حتی تر نور درې پورته ویزې راکړي. دا د دوی خپله خوښه ده او د دوی خپل پالیسي ده. موږ یوازې ستونزه شریکولی شو. دا ستونزې په وار وار شریکې کړي دي. هغه سهولتونه چې دوی د ولایتي ادارې څخه غوښتي کاملا به د پاکستان قونسلګري ستاسې راډیو اوري او زموږ غټ به اوري. ټول سهولتونه چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګري غوښتي دي موږ دوی ته برابر کړي دي. او بیا هم ژمن یو چې زموږ خلکو ته د سهولتونو برابرېدو په موخه باندې موږ د دوی ټولې قانوني غوښتنې چې نورې ولري لا هم حل کړو. موږ سره په وار وار ژمنې وشوې چې خصوصي خطور لپاره دوی د ویزو د انتقال پروسه ترسره کېږي. په امنیت یو امنیت سکتور ته وسپارل شي دا مو کړي دي. تنظیم کې د مرسته وشي دا مو بهر ترسره کړي دي. حتی نورې هغه غوښتنې چې اړتیا نشته چې د رسنیو له لارې شریکې شي موږ پوره کړي دي. اما متاسفانه چې زموږ براجین ډېر زیات دي. یعنی هر ورځ تر دوه نیم زرو درې زرو پورې براجین د ویزو اخیستو په خاطر راځي او تر اته سوه پورې ویزې ورکوي د پاکستان قونسلګري په ننګرهار. نو دا هر ورځ حجم زیاتېږي او بالاخره د خلکو یو غږ وځي. موږ کاملا نه رده وو چې په فساد د ویزه کله اړتیا او ضرورت تیر شي نو د فساد زمینه هم په کې برابره کړي. ولې د فساد د مخنیوي په خاطر باندې چې په بېلابېل ارګانونو باندې متهمتونه وو ننګرهار والي د قونسلګرۍ د نظم او امنیت موضوع یو ارګان ته سپارلې ده. د دې تر څنګ وخت په وخت ځینې کمیشن کاران چې دننه قونسلګرۍ سره ارتباط کې وي هغه نیول شوي دي او د قانون منګول سپارل شوي دي.
درست. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي زما سوال دا دی چې په ننګرهار کې د اوبو بندونه شته او که نه شته او په کوم بند باندې د کار امکان شته او که نه. احمدزی مملې څخه د ننګرهار له مملې څخه لیکي وایي د ننګرهار کابل کانکریټي سړک چې څو کاله مخکې شروع شوی و په میلمه باغ پورې تر میلمه باغ پورې جوړ شوی نور ولې نه جوړیږي. خوګیانې صاحب دوی ته ځواب وایست.
مننه. موږ په ننګرهار کې د اوبو ډېری بندونه لرو. اکثره ولسوالۍ کې لرو ځکه دلته موږ سین لرو. نو د همدې له امله موږ په کامی شینوارو او ځینو نورو ولسوالیو کې د اوبو ډېر خلوي بندونه لرو. اکثره ګټې اخیستل تم سپارل شوي دي. اوس هم په ډېری بندونو باندې کار روان دی. د کابل جلال آباد دویم لاین سړک دا پروژه په څلورو برخو باندې تقسیم شوې ده. لومړۍ برخه تر مملي پورې وچ باید مملي پورې ترسره شي. دا پروژه یو مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کېده چې تر مملي سیم پورې چارې ترسره شوې وي. ولې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې وي. څو نیمګړتیاوې دا وي چې هم په ځینو برخو کې د سړک کارونه په ښه توګه نه وو ترسره شوي. پلچکونه ویالې هغه ډول چې لازم وي نه وي جوړې شوې. دا اوس تر د کار روان دی. دا هم جوړیږي. د دې تر څنګ هغه پیسې چې خلکو ته باید ورکول کېدې د ځمکو بدل کې یا د کورونو دوی نړېدلي وو نو هغه پروسه د شفافیت په خاطر باندې هم د ننګرهار والي په سرخطره باندې د پروژې مسؤلینو کار روان کړی دی. تمه ده چې دا پاتې کارونه ډېر زر بشپړ شي او هغه دویمه برخه چې ورور یادونه کړې وه د هغې کار پیل شي. په دې پروژه کې یو ښه والی دا ده چې د هماغه سیمې خلک به کار کوي. هم به ورته کاري فرصتونه برابر کړي او زموږ به ټینګار دا وي چې خلک یې په امنیت کې هم مرسته.
بله. او د کانکریټي سړک په ارتباط د مملې سړک تاسو یاد او سید ډېره مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون راوکی مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر سلام علی صاحب سمو غفتنه دا ز خپل معراج دین مل زابل ولایت مو الکنی ولید دلته زمور په د خرم زابر کې د خروایل په نامه یو سیمه ده په دې چې په می سیم شبکه چې په کې سم
کار نه کوي. زابل په اړه کې خبرې نه کو دي ننګرهار په اړه کې پښتنه لري نو مهرباني وکي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
السلام علیکم ساروان سے تاسو محترم مهمت السلام نوونی کی ہیلی اغامیر دے جلال آباد دا خبر
مہربانی کوی اغامیر صاحب
دے جلال آباد دے خارن تقریبا بالا جوړ دے بالا کے نو حکومت ہون دغه وزو دے محترم دی والی سے وایا نہ دا پختنہ لرمہ تور دی مخ تاسو معلومات دے جلال آباد په خار کی بیزیک مالاتی ساحه کی یو کور دی بخوانی جہادی قومندان دے چمن دی غیر مسئول وسلوال نہ چې دی دولتي نفور نه په استفادی سره هغه کور ونه راو او کومندان چمن هم دا اوس آزاد ګرځي. د ننګرهار ولایتي اداره د چمن د نیول نه عاجزه ده او که څنګه ځکه همدا اوس دا پرون زه جلال آباد ښار ته تللی وم د متضرر د کور کورنۍ پلار عزت الله نومېږي هغه وویل چې یو راري وویل چې اوس هم قومندان چمن تلیفون نه کوي موږ ته اختار را کوي او نه پوهېږم چې ولې یو خبره ده او بله یو دوه پوښتنې نورې دي د جلال آباد نه دغه د شمالي طرف ته سړک د بیسودو پول نه چې دی خوا را اوښتی ده ډېر زیات بیروبار ده. دا تقریبا نورستان کونال دېخوا خیوا درینور ګوشته کامه ډېره مزاحم سړک ده. دغه سړک تقریبا فرعي سړک ته ورته ده. دغه سړک باندې یو وخت اوازه وه چې تار دویم سړک شروع کېږي ایا دغه څنګه ده او بل دغه ساحه کې چې موږ اوسېږو دا اتمه ناحیه ده. دغه ناحیه کې د برېښنا مشکل دی برېښنا نشته چې دغه دوی کوم پلان ورته لري او که نه لري.
صحیح مننه کور ودان. تاسې درې پوښتنې درلودې. یو بل اوریدونکی ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم ننګرهار خبرې کوم د ننګرهار نه
مهرباني کوي ننګرهار
ساروان صاحب تاسو ته او تولاخ غیانه ته دا وایم چې دغه د سرخکانو نه دی پلو د لغمان په ساحه کې یو کوپته ده د نظم عامې په مربوط ده د جلال آباد د لیوا دغلته شپې طالبان ځي ډریوران وړي د تورغر پلو او دغه پوسته چې د بیخي اجرات نه کوي د پوستې په بیخ کې طالبان وځي او ډریوران کته کوي ډریوران وړي. نو په دې ارتباط باندې خوګیانه تر نظر هیله کوم چې قومندان د لیوا سره خبرو کې دغه مشکل حل کړي چې دا پوسته ډیره نږدې ده او په دغه پوستې بیخ کې طالبان راوځي او ډریوران د شپې وړي.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې خوګیانه صاحب مهرباني. بله موقت بله آواز مې څه خراب شو آواز خو مرزي خو یو څه خراب شو ادامه ورکې مهرباني.
د چمن په نوم د کوم کس موضوع چې وا هم دوار لورو نگرهار والی سره لیدنه کړې ده موږ سره لیدلې دي. دا قضیه دوار خلري یو حقوقي اړخ لري بل جرایي اړخ لري. جنایي اړخ دا چې یو کور کې یو څوک میشتي او کور نړول کېږي د سپې د چمن یو زوی دی او هغه په ملي اردو کې وظیفه لري له خپل وظیفې څخه په استفادې ځینې حرکات ترسره کوي. خپله چمن په دې قضیه کې نه دی. زوی چې په ملي اردو څلورمه لواء کې په یوه برخه کې مسؤول دی د څه په ګډون څلور کسان هم احضار شوي دي او نیول شوي دي. د قانون غونډه سپاره شوي د دوی تحقیقات روان دي. کچېری وپېژندل شي چې چمن یا نور کسان په قضیه کې ښکېل وپېژندل شي قانون د ټول لپاره یو ډول دی تصدیقېږي. په وې د بېسودو اړوند اخوا چې کوم کونړ او نور ولایتونو ته سړک لاړ دی دې ورور ته د وایم چې د بېسودو او ترخېدو سړک لارې پیل شوي دي. د دې سړک فرعي سړک مهم سړک دی. یو خوال هم دا دی چې کونړ نورستان او دغه ولایتونو ته به د بیروبار کم کچه کم شو. دا سړک عملا کافي روان تقریبا لس تر کار بشپړ شوی دی. د دې لپاره تقریبا یو زرو پنځه سوه میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او عملا کار روان دی. د اتمې ناحیې د برېښنا په اړه دې ور یادونه وکړله. متاسفانه چې په وروستیو کې د برېښنا سهولتونو کې ستونزې وي د ننګرهار والي په حکم باندې د خلکو وړاندیزونه ډېر زیات وو. برېښنا ادارې ته سپارښتنه شوې ده چې تر څو چې موږ اوسنۍ خلکو ته برېښنا ورکړې ده په ښه توګه برېښنا مدیریت نه کړو اړتیا نشته چې نورې اضافي بهرې تودې شي یا خلکو ته غولوونکي پایې نصب شي. نو موږ غواړو چې په تاسې ډول او په رښتیني ډول خلکو ته خدمات وکړو.
درست
بله صاحب ډیره مننه. او اوس یو دوه اوریدونکي چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې پیغامونه رسولي، یو هم عبدالواحد مدقیق ته له لوګره وایي په ننګرهار کې کومې رسنۍ فعالیت کوي. او یو بل اوریدونکی حضرت الله دلشاد له کندهاره لیکي وایي په ننګرهار کې څومره ښوونځي تړلي دي. مهرباني.
مننه. الحمدلله یو ښه زیری د ننګرهار دپاره دا ده چې په ننګرهار کې هېڅ ښوونځی تړلی اوس نه لرو. ځینو ښوونځیو ځایونو کې به تغیرات وي، ولې ولټ په دې برخه کې ډېر همکار دی، د پوهنې اداره همکاره ده. ښوونځي ټول پرانیستې دي، رسنۍ څومره چې په ملي کچه فعالیت کوي په ننګرهار کې پراخه رسانیسته دی. موږ دوه ډوله رسنۍ لرو، یو د رسنیو استازي له دې ځایه فعالیت کوي او یو خپله فعال رسانۍ. موږ دلته تقریبا ولس په شاوخوا کې سیمه ییزې راډیوګانې او درې تلویزیون څلور تلویزیونونه لرو چې عملا نشرات کې لدي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. د ننګرهار د والي ویند ښاغلی عطاالله خوږیانی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خپرونه لرو. بله خپرونه مو چې ظریف نظرې وړاندې کوي سمنګان ولایت ته ځانګړې ده. که د سمنګان په اړه پوښتنه او نظر لرئ، اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې راواستوئ.
Lord, Lord. شنن گرهار دکمه سونا.